امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټ ټکی واوري.
د جمعیت ګوند د بلخ د والی لری کول په کلکه غندلې دي. په ټول پاکستان کې نن امنیتي ځواکونه د تیارسې په حال کې و او ملګری ملتونه په یو پریکړه لیک رایګری کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ هغه پریکړه وغندي چې بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل پایتخت اعلان کړی و.
د افغانستان پارلمان د نفوسو د ثبتولو په حق له د جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان تصویب کړی دی.
نن یو وښو کولای چې هغه د ملت فیصله چې ملت کومه غوښتنه وه هغه تایید کی پاینده تذکرو کې به هم د اسلام کلمه هم په افغان کلمه دواړه ځای پته کیږي.
په ننګرهار کې قاضیان په ولسوالیو کې د نظارت خانو د نشټوالي او د امنیتي ستونزو سره مخ دي.
ادري نظام پیوړی کوو او قانون مند کوي باید ادلي خدمات تر ولسوالیو ورسوو.
نن د مهاجرت نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت رپورټونه او مرکه هم لرو. خو اوس عاشق الله رحیم زوی د نړۍ د دې ساعت بشپړ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د جمعیت ګوند د بلخ د والی لري کېدل په کلکه غندلې دي. د دې ګوند په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د افغانستان اسلامي جمعیت د بلخ د والی عطا محمد نور په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوري ریاست د پریکړې خبر خپرول یو عجولانه غیر مسؤلانه د افغانستان د ثبات امنیت او د ملي یووالي د حکومت د موافقې د اصولو خلاف ګڼي او په کلکه یې غندي. په همدې حال کې دارک د بیان یو مرسیال نجیب الله آزاد ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی د ښاغلي نور استعفا منلې ده. نور څه موده مخکې د ارګ سره په مذاکراتو بوخت و. ویلي و که یې غوښتنې ومنل شي د بلخ د ولایت نه به استعفا ورکړي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي دي. برید د ښار په درېمه حوزه کې شوی دی. په برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په سیمه کې د امریکا غږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې په برید کې وژل شوي او ټپي شوي پولیس او عام خلک دي.
د هلمند د والی ویاند عمر ځواک یوازې دا تایید کړی چې په پیښه کې دوه نفر وژل شوي دي او یو دېرش نفر نور زخمیان دي. خو د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون او دغه راز د بس روغتون د روغتیا کسانو سره چې موږ خبرې وکړې هغه وویل چې د پیښې له تایید څخه دوی ته د شپږو وژل شوو کسانو جسدونه وژل شوي دي او یو دېرش نفر نور زخمیان دي. په زخمیانو کې یولس تنه پولیس او شل تنه هم ملکي کسان شول کېږي.
دا پېښه نن مازدیګر په هلمند ولایت کې وشوله. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان د رایو په اتفاق تصویب کړ. په فرمان کې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو پر لیکلو ټینګار شوی و. د ولسی جرګې مرسیال نذیر احمدزی دغه فرمان د تاییدو په اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
خوشبختانه دغه څو ورځې موږ په همدغه باندې لګیا وو. یو کمیسیون هم دایر کړ چې په هغې کې ټول اقوام موجود وو. نن یې خو وشو کولی چې هغه د ملت فیصله چې ملت کومه غوښتنه وه هغه تایید کړي. په آینده تذکرو کې به هم د اسلام کلمه هم په افغان کلمه دواړه ځای پسې کېږي.
د دې نه مخکې دغه فرمان د ولسي جرګې لخوا یو ځل رد شوی و او د مشرانو جرګې بیا په غوڅ اکثریت تصویب کړی و. او دا هم نړیوال خبرونه. په بنگلاديش کې لستنه د ټیل ماټیل په پیخه کې وژل شوې دي. پولیس وايي شاوخوا 8000 کسان د چیټاګانګ په خار کې د یو خاروال د مرګ په دریم ورځ په مراسمو کې راټول شي ول چې ټیل ماټیل وشو. په پیخه کې څلوېخت تنه ژوبل شوي هم دي. زورګونه خلک د بنگلاديش په مختلفو سیمو کې د محیدین چودري د مرګ د دریم ورځې د مراسمو لپاره راټول شي ول. هغه تیرونه مړ شوی و. د سعودي عربستان بادشاہ سلمان پر ریاست کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو سره کتلی دي. د سعودي عربستان رسمي خبری ایجنسی وایي چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو او په سیمه کې د روانو حالاتو په هکله خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د همدې میاشتې په سر کې د ایران د قدس ځواکونو مشر جنرال قاسم سلیمانی ته په یو لیک خبرداری ورکړی و که په عراق کې د امریکا په ګټو حمله وشي د تهران به حساب کتاب وغواړي. ایران او سعودي عربستان په سیمه کې د یو بل دښمنان دي. په ټول پاکستان کې نن امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې و. ویل کېږي چې چارواکو په کوټه کې په عیسویانو تر برید وروسته د تیارسۍ امر کړی. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
چارواکي وایي د کوټې په ښار کې په یوې کلیسا کې د نهو تنو تر وژل کېدو وروسته امر شوی و چې په ټول هیواد کې امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې. د کوټې په ښار کې په کلیسا د پرونی برید ادا د اسلامي دولت یا داعش ډلې کړې. دا لومړی ځل دی چې داعش په کلیسا د برید کولو ادا کوي. په برید کې د نهو کسانو د وژل کېدو سربېره 60 نور زخمیان شوي هم دي. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسي او د پوځ لوی درستیز جنرال قمر باجوا دغه برید غندلې. د اسلامي دولت تر دې وړاندې په کوټه کې په شیعاګانو بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په عیسوي اقلیت برید کیږي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. ایران غواړي د توغندیو هغه ټوټې معاینه کړي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تیره اونۍ په یوې غونډه کې ښکاره کړې وې. د امریکا سفیر نیکی هیلی د توغندیو د ټوټو د ښکاره کولو پر وخت ویلي و چې دا نه انکار کېدونکي شواهد دي چې ایران په یمن کې حوثي شیعه یغیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. خو د ایران د دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی وایي چې ملګرو ملتونو ته یې په یو لیک کې شکایت کړی چې د توغندیو دا ټوټې دې ایران ته د معنی لپاره انتقال شي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سانتا باربرا ولسوالۍ کې د باد شدت را کم شوی دی، خو د ایالت په جنوبي سیمو کې سختو طوفانونو د اور لمبې زیاتې کړې دي. د هوا د ملي خدمتونو مرکز په وینا په وینچورا او لاس انجلس سیمو کې خطر زیات شوی دی او اور تر وسو زیات کورونه سوځولې دي او شاوخوا 3000 نور کورونه ته خطر پېښ کړی دی. د دفاعي 3000 مامورین د سلګونو موټرو او لسګونو هلیکوپټر په مرسته له دوه ونیو را په دې خوا کوشش کوي چې دغه اور مړ کړي. او د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې ځینې ماشومان په مختلفو سیمو کې د ستونزو سره مخ دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د ملګرو ملتونو دغه نړیوال ادارې نن د دوشنبه په ورځ د مهاجرت د نړیوال ورځ د لمانځلو په موقع د نړۍ حکومتونو او دولتي مشرانو ته خاص وکړ چې له کورنۍ سره یو ځای د دغو کمومره ماشومانو ته د ژوند د خوندي شرایطو د برابرولو په خاطر هیڅ قسم مرسته دریغ نه کی. د یونیسف ویواندې میرمن سارا کروی ویل چې د نورو کلونو په مقایسه 2018 میلادي کال په نړیواله کچه د جنگ زپولو او بیوزلو ماشومان لپاره تر ټولو بدتر کال ثابت شو.
We've seen some 400 children, estimated 400 children.
مونږ ولیدل چې تقریبا 300 ماشومان چارپاته روانو په سمندر کې ډوب شو. 2000 به کور شي ماشومان په لیبیا کې په محبسونو کې اچول شي. یو له زړه داسې ماشومان دي چې بالکل ځان ته دي. په زرګونو ماشومان د قاچاقبرانو او وسلوالو ملیشو د شهواني هوسونو ښکار شوي دي او د شاقه کارونو لپاره ورنه استفاده کیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې ملګری ملتونه نن په یو پریکړلیک په مسودې باندې راګیری کوي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړي چې بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل پایتخت ګڼلای. د پریکړلیک مسوده مصر جوړه کړي او احتمال نه لري چې منظور به شي، ځکه چې امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړی هیواد دی او د دې حق لري چې دغه شان پریکړې رد یا ویټو کړي. په مسوده کې د جمهور رئیس ټرمپ په پریکړې ژور خفګان ښودل شوی. ټرمپ دا هم ویلي ول چې د اسرائیل پایتخت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال شي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو در نوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگټن د سټوډیو نه خبريږي. د افغانستان پارلمان د نفوسو د ثبتولو په حق له جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان تصویب کړی دی. د دې او نور مسلو د تفصیل نه مخکې راځو. د موضوع ته چې تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دی چې جمهور رئیس اشرف غنی د بلخ والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهوری ریاست د نطاق مرستیال نجیب آزاد نن ازادي رادیو ته ویلي دی چې خاغلی نور خپل استعفا سمده مخکې جمهوری ریاست ته استولې و. اکرام الله اکرام په دې حق له رپورټ را کړی دی.
د بلخ والی عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه لنګدې 14 کلن ماموریت وروسته استعفا وکړه. د جمهور ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په سهار د خاغلی نور استعفا منزور کړه.
جمهور رئیس بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
عطا محمد نور د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په دوه دورو کې د اجرایي رئیس عبدالله نګدی پلوی و. خاغلی نور له 2004 نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله او د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د سرپرست والی په توګه وټاکل شو، خو د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې یو وار بیا ولسمشر نوموړی د بلخ د والی په توګه ونومو. حتی محمد نور د مرکزي حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو بلل کېده چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني او د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق سره په ګډه د افغانستان د ژغورنې ائتلاف هم جوړ کړو. خاغلی نور یو ځل مخکې دا ویلي و چې په حکومت کې د جمعیت ګوند د امتیاز زیاتولو په هدف له ارګ سره خبرې پیل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې د خبرو په دغې لړۍ کې ستونزې پیدا شوې. خو تر دې مخکې د بلخ پخواني والي ته نږدې یوې سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي و چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د تېرې جمعې په ورځ د صلاح الدین بانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له خاغلی نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده، خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمی بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د ملي یووالي د حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولای چې خاغلی نور له دندې لري کړي، خو په خبرې استعفا قانوني حق دی. خپل عطا محمد نور او نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه چې د کومو شرایطو له مخې له خپل دندې استعفا کړي څه نه دی ویلي. دغه شان جمعیت اسلامي ګوند چې عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی هم تر دې دمه خپل موقف نه دی اعلان کړی، خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې د خاغلی نور او جمهوري ریاست ترمنځ ستونزو ته په کتو اړتیا و چې خاغلی نور له خپلې دندې استعفا ورکړي. دی وایي د ارګ عطا محمد نور او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه د نظر اختلاف موجود و. زه فکر کوم چې په داسې حالت کې عطا محمد نور خپلې دندې ته دوام نشو ورکولی او اړ شو چې استعفا ورکړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په دې اړه رسنیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی والی انجینر داوود د بلخ ولایت اوسیدونکي او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نوموړي د قانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې په انګلستان کې زده کړې کړې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
نن د مهاجرت نړیواله ورځ ده او ملګرو ملتونو د حکومتونو نه غوښتي دي چې ماشومان دې په محبسونو کې نه اچوي، بلکې باید تعلیمي ویزې ورته ورکړل شي. په دې هکله لږ وروسته راپورټ لرو. د افغانستان پارلمان د نفوسو د ثبتولو په حق له د جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان تصویب کړی دی. د دې فرمان له مخې به د وګړو د نورو مشخصاتو نه علاوه چې په تذکرو کې لیکل کیږي د اسلام او افغان کلمې هم ولیکل شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ پلاوی د نفوسو د احوال د سب په اړه د ولسمشر غنی تقنینی فرمان چې پکې د افغان او اسلام کلمو پر لیکلو ټینګار شوی د دوشنبه په ورځ د رایو په اتفاق تصویب کړ. لدې مخکې دغه فرمان د ولسی جرګې لخوا یو ځل رد شوی وو او مشرانو جرګې بیا په غوس اکثریت تصویب کړ چې د دغو متضادو پریکړو په نتیجه کې فرمان د دواړو جرګو ګډ پلاوی ته د تصویب لپاره واستول شو. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی د دغه فرمان د تاییدیدو په اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
موضوع باندې ولسی جرګه کې لږ مشکل راغی. زمونږ ځوانانو، مدني فعالانو، واقعي افغانانو تظاهرات وکړل. په هغه کې هم د کندهاري مونږ ورکړې وه چې دا زمونږ اخري فیصله نه ده، دا مشترک کمیسیون ته ضرورت لري. او په هغه کې زه متیقین یم چې د حق فیصله به کیږي او حق فیصله دا ده چې چیرې کې افغانیت اسلامیت دواړه راځي. خوشبختانه دغه څو ورځې مونږ په همدغه باندې لګیا وو. یو کمیسیون هم دایر کړ چې په هغه کې ټول اقوام موجود وو. نن یې خو وشو کولای چې هغه د ملت فیصله، د ملت کومه پوښتنه وه هغه تایید کی په آئندہ تذکرو کې به هم د اسلام کلمه هم په افغان کلمه دواړه ځای پر ځای کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ پلاوی له مفصلو بحثونو وروسته نن له غرمې مخکې د نفوسو د احوال د ثبتولو په اړه د ولسمشر غنی تقریني فرمان د رایو په اتفاق تایید کړی دی. د مشرانو جرګې په اعلامیه کې راغلی چې دغه فرمان په برېښنایي تذکرو کې د دین، قوم او ملت د کلمو په درجولو سره تصویب شوی دی. ارګ د ملي شورا دغه اقدام په غبرګون کې تر اوسه سن دی ویلي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د ملي شورا لخوا د ولسمشر دغه تقنینی فرمان تاییدول یو مهم اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید لزند پرته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند امریکا غږ آشنا ته وویل
په دې تیرو درې کلونو کې په لسګونو زرې لاریونونه وشول، بل اخر تقنینی فرمان د لارې نه د ستونزې د ډاکټر صاحب غنی په واسطه حل شو او نن لنی کمرغه دی ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون هم تایید کړ. اوس تمه دا موجود دی ولسی د دې تذکرو ویش زر تر زره پیل شي، ځکه دا تذکرې کولی شي په ګڼو مسایلو کې د افغانانو سره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه د هویت په تثبیت کې، د امنیت په راوستلو کې او دارنګ په ګڼو نورو حقوقي مسایلو کې کولی شي د افغانانو د ژوند د اسانتیا غوړ برابر کړي.
د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې په دغو تذکرو کې د دین، ملت او قوم د نومونو د ذکر کولو او نه ذکر کولو پر سر د لانجو له امله شاوخوا درې کاله وځنډېدې. د روان عیسوي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان کابینې د نفوسو د احوال د ثبت قانون شپږمه ماده چې په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د فردي مشخصاتو په اړه د تعدیل کړه. د دغې مادې پر بنسټ د اسلام او افغان کلمې سربیره د وګړو قومیت هم په برېښنایي تذکرو کې لیکل کیږي، چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو دا مسله د افغانستان د قومونو ترمنځ د نفاق خورولو په معنا ګڼلې وه چې د دغې جرګې دا پریکړه په کابل او ولایتونو کې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخ شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په میلیونونو ماشومان چې د خوندي ځایونو د لټولو په تکل راوتلي دي د خطرونو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په محبسونو کې د ماشومانو د اچولو په ځای باید هغوی ته تعلیمي ویزې ورکړل شي. لیسا شلاین راپورټ را لېږلی دی، سید سلیمان شاهل لولي.
یونیسف وایي چې دا وخت په نړیواله کچه 50 میلیونه بې اسرې ماشومان په خپلو هیوادونو کې د جنګونو او تشدد او یا د انساني قاچاقبرانو د ظلم او تیری ښکار شوي دي. په نړیواله کچه 50 میلیونه ماشومان له خپلو کورونو نه وتلي دي. بې سرنوشتۍ په عالم کې په نورو هیوادونو کې اوسیږي. په دې جمله کې زیاتره هغه ماشومان دي چې نه هلته په خپله رضا تللي دي او نه یې ژوند خوندي دی. د ملګرو ملتونو دغې نړیوالې ادارې نن د دوشنبه په ورځ د مهاجرت د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع د نړۍ حکومتونو او دولتي مشرانو ته خواست وکړ چې له کورنیو سره یو ځای کم عمره ماشومانو ته د ژوند د خوندي شرایطو د برابرولو په خاطر له هیڅ قسم مرستې نه دریغ ونه کړي. یونیسف وایي چې 28 میلیونه ماشومان د جنګونو له امله درپدر شوي، زیاتره مواردو کې مجبور شوي دي چې قاچاقبرانو ته پیسې ورکړي او ځانونه وباسي. د یونیسف ویواندې میرمن سارا کروی ویل چې د نورو کلونو په مقایسه 2018 میلادي کال په نړیواله کچه د جنگ ځپلو او بېوزلو ماشومانو لپاره تر ټولو بدتر کال ثابت شو.
We've seen some 400 children, estimated 400 children.
مونږ ولیدل چې تقریبا 300 ماشومان چارپاته روانو په سمندر کې ډوب شو. 2000 به کور شي ماشومان په لیبیا کې په محبسونو کې اچول شوي. یو لږ زړه داسې ماشومان دي چې بالکل ځان ته دي. په زرګونو ماشومان د قاچاقبرانو او وسلوالو ملیشو د شهواني هوسونو ښکار شوي دي او د شاقه کارونو لپاره ورنه استفاده کیږي. په ډیره سړه هوا کې په غرونو کې پیدا سفرونه کړي وو چې ځینې اروپا ته د رسېدو نه وروسته اوس په ټاپوګانو کې په کمپونو کې بند پاتې دي. د یونیسف ویاندې وویل کوم ماشومان چې د جنګ او تشدد په وجه او یا د انساني قاچاقبرانو د چال او فریب له امله په خطرناکو لارو سفرونه کوي یا په لاره کې د سمندر په اوبو کې ډوبېږي او که فرضاً خپل منزل ته ورسیږي، ځینې بیرته خپلو هیوادونو ته د لیږلو له خطر سره مخامخ کیږي. په زرګونو ماشومان د قاچاقبرانو او وسلوالو ملیشو د شهواني هوسونو ښکار شوي دي او ځینې د غلامانو په شکل ساتل کیږي. یونیسف وایي چې د نړۍ حکومتونه باید د دغو ماشومانو د قبلولو لپاره قانوني لارې پیدا کړي او د بشري عاطفې له مخې دې ورته تعلیمي ویزې ورکړي. د ماشومان تعلیم د نړیوال وشي صندوق وای چې په محبسونو کې د اچولو پر ځای باید له متبادلو خوندي لارې چارو نه استفاده وشي. ټولنیز او روغتیایي خدمات باید ورته برابر شي او هم د زده کړې زمینه ورته مساعده کړي. باید له خپلو حقوقونو د دفاع حق ولري او په مسؤونو کورونو کې ژوند وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو همکارین او شابه آشنا د ماشومانو په ژوند د مهاجرت د شرایطو د اغیزو په باره کې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د ادارې د آسیا د څانګې د اړیکو مسؤولې او نطاقې دنیا اسلم خان سره مرکه کړې ده. دنیا اسلم خان په پیل کې په نړۍ کې د مهاجرینو په حق له آشنا رادیو ته داسې ویلې دي.
پورا دنیا کې تاسو ته معلومه یي چې دا وخت تقریبا 15 میلیونه خلک چې دي هغه به کور سوي دي. د مهاجرت ژوند تیری د دنیا په نورو ملکو کې د خپل هیواد اوسه به کور سوي دي. سوس خبره دا ده چې په دا 15 میلیونه کې تقریبا 50% چې دي دا ماشومان دي.
د مهاجرو ماشومانو تر ټولو لوی ستونزه څه ده؟
د مهاجرو ماشومانو چې کم وخت د کور سه به کور سي پورا ماشومتوب چې کم عمرونه د لوبو د تعلیمي هغه دي د کور د یو مشر په حیثیت د پلار یا د مور د پاره په کار کې واچي. مثلا مشګورو چې ماشومان چې عمرونه لس کلنه اته کلنه یوولس شپاړسي دی د کور سوزی کارونه کوي په بازار کې په ورکشاپ کې په ګیرج کې تعلیم سمې روم نو چې کوم عمر دی ته په کار د دې سکول ته ځي مدرسې ته ځي مکتب ته ځي هغه به په کار کې چې د ټولو نه غټه مسله تعلیم دی د ټولو نه غټه مسله خوراک دی د ټولو سره غټه مسله د دې د دې حفاظت کوونکی دی په خصوصا انجونی چې کمی دی یعنی په ماشومانو کې الکوان او انجونی خودواړو باندې یو رنگ اثر په انجونو باندې زیات پدی چې مور پلار د مشکل مالی مشکل د وجه دی په ډیر کم عمرو کې ودونه ورو کی نو هغه ماشومتوب ژوند د دې د یو نوې ژوند تیر اونګو د پاره دی مجبور دی چې په ماشومتوب کې د خپل ماشومان پیدا سي.
د سکارش میرشته دی چې نن سبا څومره افغان ماشومان مهاجر دي؟
دا وخت 25 لک افغانان مهاجر دي په پورا دنیا کې 25 لک او په دا 25 لک کې 50% چې دی هغه ماشومان دي.
افغان ماشومان نن سبا د کوم ستونزو سره مخ دي او د افغان ماشومان لپاره تر ټولو ستونزمن هیواد چې دوی په کشپې ورځ تیرې کوم یو دی؟
افغان ماشومان د لپاره هغه ماشومان چې د مهاجرت ژوند تیرې هغه په افغانستان کې دي هم مشکل سره مخامخ دي که په پاکستان کې دي هم د مشکل سره مخامخ دي که په ایران کې دي چې اقتصادیات کمزوري دي په ایران کې هم د مشکل سره مخامخ دي. د ماشوم د لپاره د ټولو څخه زیات محرومي دا ده چې هغه سکول سره د تعلیم د حق سره محرومي چې کوم وخت ماشوم ته تعلیم نور رسول کیږي او د کور اقتصادیات کمزوري هغه کار ته واچول سي په کار کې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ په ډیر کم عمر کې دوی د ژوند هغه مشکلات او ستونزې وویني چې کوم د یو خوشاله ملک د اسیا کلونو خلکو هم نه دي. نو د دې سره د دې په ماشومتوب کې چې کم ژوند دی ته د تعلیم ضرورت ولو د شو کالور ته ضرورت ولو د ښه خوراک د ښه صحت د کتابو ته ضرورت و هغه وخت دی غالي جوړي یا
په نورو کارونو باندې بله بله په هغه کارونو مصرفې دغه وخت چې باید نه وې کړې. دنیا اسلام ځینې وخت راپورونه راځي د افغان ماشومانو په حق لچې دوی د جنسي زورونې سره مخ دي همدارنګه د نورو ډیرو مشکلاتو یا ستونزو سره مخ دي. د دې نه تاسو څومره اطلاع لري او د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې څه کړی دي؟
بالکل رپورټونه ستا څنګه چې ما وویل چې یو ماشوم مجبور دی د کور څخه سار وځي او د شپې راځي په دې چې هغه کار کوي په بازار کې د هر رنګ خلکو سره میل ملاپی. نو د یو ان ایچ آر چې یو د مهاجرینو بین الاقوامي اداره ده د اقوام متحده لپاره کار کوي موږ په دنیا په هر ملک کې او هغه پاکستان کې افغانستان کې سوریا کې یا سودان کې موږ دا کوشش دی چې د ماشومانو د تعلیم باندې فوکس وکړو.
افغان ماشومان ته د یونیسیف د ادارې څومره پام دی همدې ستونزو ته پکاتو؟
د ایران او د پاکستان خبره به زه تاسو ته وکړم، او د دنیا هغه ملکونه چې چیرې یو این ایچ سی آر کار کوي د حکومتونو سره په کیمپونو کې یو این ایچ سی آر زیات زور دی چې ماشومانو ته مفت تعلیم ورکول شي او دوی ته مفت صحت یا د روغتیا سهولتونه ورکول شي. ورسره موږ د حکومتونو سره کار کوو، په ایران کې خصوصا دا هغه اقدامات دي چې موږ نور حکومتونه هم سره په کانټیکټ کیو چې هغه هم د مهاجرینو د پاره کوټا سیستم جوړ کی، په سکولونو کې دا غو ته اجازه ورکړي، په دې کې زیات ماشومان په دې هم موږ سکولو ته ناست دي، هغه وایي چې سکولونه اضافي خرچه ده د دې لپاره. موږ کوشش کوو چې په کیمپونو کې کم از کم ماشومانو ته مفت تعلیم ورکول شي چې بیا مور پلار مجبور نه شي چې د پیسو د خرڅونګو د بیرې د وجه بیا ماشوم سکول ته نه استي.
بله، ډیره مننه دنیا اسلام کور ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غاک خبریال زبیح الله غازی رپورت را کړی دی، وایي چې د ننګرهار د ولایت د 21 ولسوالیو قاضیان او څارنوالان په مرکز جلال آباد کې خپلې وظیفې اجرا کوي، ځکه چې په ولسوالیو کې نظارت خانې نشته دی او امنیتي ستونزې هم ورته پیښې دي.
د ننګرهار استیناب محکمې رئیس قضاوتیار عبدالولی قاضی زاده وی په ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې ننګونې زیاتې شوې، ځکه نوالته د چارو په وړاندې خندونه راولاړ دي. دا غد معلوماتو په اساس د ننګرهار 21 ولسوالیو کې نظارت خونی نشته ده، چې په همدې وجه قاضیان او څارنوالان له مجبوري ورځې په جلال آباد کې خپلې چارې مخکې وړي.
تاسو به ویلئ چې په ولسوالیو کې اصلا 21 ولسوالیو کې نن ورځ موږ تاسو توقيف خانه نه لرو. زمنګ سرولانه خوځات یو قضیه دی بشپړولو په خاطر باندې ال تدوی چې کله یو قضیه ال تپیخه کیږي نو هغه مرکز ته تشریف وړي، دلته قضیه بشپړی او بل اخر چې ته توقيف کول نشته، نه دی ذکر کې فعال نه دی ونسته فعال دا یو غټ چاله شو سن زده چې نن ورځ موږ تاسو لرو.
نو موړه وای ک په ولسوالو کې د قاضیانو لپاره سم امنیتی چاپیریال رامنځته شینو، قاضیان به په ولسوالو کې د خلکو ستونزو ته لاسرسي کوي او عمل طبي قضیه چړل کیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا استازي منی چې د ولسوالیو قاضیان په جلال آباد کې د خلکو قضیه مخ کې وړي، چې لامل ډیر خلک خار ته لاسرسي نشي کولای، نو له بده ورځ خپل قضیه په ولسوالیو کې پر طالبانو هلي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولاز مری وی حکومت باید د قاضیان او څارنوالانو لپاره امنیتی چاپیریال برابر کړي ترڅو ټاکل شو ولسوالو کې د خلکو ستونزو ته لاسرسي وکړي. خو د ننګرهار والی ګلاب منګل وی د دغه ستونزې د اواري لپاره په لوړ کچه خبرې کړي او تم لري چې دغه مشکل ته د حل لار ولټول شي.
دا یو خبيخي نه رسیدلی او یا ډیر کمزوري رسیدلی، زموږ فرق ته نه دادي چې کله موږ ادري نظام پیوړی کوو او قانون مند کوي باید عدلي خدمات تر ولسوالیو ورسو، تر کلیوالو سیمې ورسو، تر څو ونس او عام خلک ډاډمن شي او د عدالت څخه برخمن.
په ډیرو ولایتونو او خاصتا لرو پرتو ولسوالیو کې د رپورټونو په بنسټ ولسی خلک د حکومت په ځای د خپل لانجو قضیه پر وسلوالو طالبانو هلي، ځکه په لنډ وخت کې موضوع وي خواته کیږي، خو په حکومت کې بیا میاشتې اوان کلونه لګیږي.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونو لنډیز لرو. د جمعیت ګوند د بلخ د والی لری کول په کلکه غندلې دي. د جمعیت ګوند اعلامیه وایي چې د افغانستان اسلامي جمعیت د بلخ د والی عطا محمد نور په حق له د افغانستان د اسلامي جمهوریت ریاست د پریکړې خبر خپرول یا عجولانه غیر مسولانه د افغانستان د ثبات امنیت او د ملي والی د حکومت د موافقه د اصولو خلاف ګڼي او په کلکه غندي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي دي. برید د ښار په درېمه حوزه کې شوی دی. په برید کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش تنه ټپي شوي دي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په حق له د جمهور رئیس اشرف غني تقنیني فرمان د رایو په اتفاق تصویب کړی دی. په دې فرمان کې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو په لیکلو باندې ټینګار شوی و. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمد احمدزی د دغه فرمان د تایید په حقله د امریکا غږ آشنا رادیو ته معلومات ورکړی دي او ویلي دي چې کومې مسلې چې په هغې باندې جنجال موجود و هغه کلمې په تذکرو کې لیکل کېږي. په بنگلاديش کې لس تنه په ټیل ماټیل کې وژل شوي دي. پولیسو ویلي دي شاوخوا 8000 کسان د چټاګانګ په خار کې یو خاروال د مارک په دریمه ورځ په مراسمو کې راټول شوی و چې ټیل ماټیل شروع شو. په پیښه کې سلويخ تنه ژوبل شوي هم دي. زرګونه خلک د بنگلاديش په مختلفو سیمو کې د محیدین چودري د مارک د دریمه ورځې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. د سعودي عربستان بادشاه سلمان په ریاض کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر مایک پومپیو سره کتلی دي.